درنو دوستانو ستړي مشه دي ازادي رادیو یو بل خبرونه کې مو ز اجمل اند هر کله کوم نن د اگست میاشتې په لسمه نیټه د درې کله وړاندې پام دی ورس په افغانستان کې په خانه جمهوریت نظام سقوط شو او طالبان کابل ته ننوتل او له هغه رئیس درې کله وشو چې دوی په افغانستان باندې واکمندي په دې خبرونه کې په دې اړه خبري او نور مطالب لرو خو په ل خبرونه کوو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستيال وایاند وای هیواد له خپل متحدانو سره په همغږي له طالبانو غواړي چې نړیوال ټولنې سره له هر ډول تعامل مخکې باید د بشري حقوقو مخینه جوړ کړي. خغلی پټیل دغه څرګندونې د چهار شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وکړي. خبريالانو په دې غونډه کې له خغلی پټیل د امریکایي وسلو او تجهیزاتو په وسیله د طالبانو د پوزي رژي په اړه پوښتل خو نوموړي په جواب کې ول دغه ویډیو ویلانې د کتلې او ټینګار وکړ چې د امریکا په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو حکومت تر اوسه پر رسمیت نه پیژني. طالبانو پرون د باګرام په وایړه کې وخت د بیا رسیدو د درېمې کلیزې په مراسمو کې پوزي رژا یا ننندارا تر سره کړه. د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او فرهنګي ادارې یونسکو ویلي طالبانو یو اشاریه څلور میلیونه نجونې له ښوونځي راګرځولې دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس نن د یونسکو په حواله ویلي چې یو کال وړاندې دا شمیر یو لس لکه و خو درې لکه نور نجونې په یو کال کې پرې اضافه شوي. دا درې لکه هغه نجونې دي چې د یونسکو په وینا تیر یو کال کې عمرونه دولس کلونو یا ومو ټولګیو ته دولس کلونو نه پورته و او یا یې له ومو ټولګیو پورته زده کړې کولې. د پاکستان د پوز پوخانی مشر جنرال فیض د پاکستان د پوز د آی اس آی د اداري پوخانی مشر جنرال فیض حمید د قضیه په تړاو درې نور متقاعد افسران نیولې شوې دي. د پاکستان پوز نن پر خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې د افسرانو د سیاسي ګټو په خاطر بې ثباتۍ تلمن وهله. د پاکستان پوز د دوشنبه په ورځ د آی اس آی پوخانی مشر فیض حمید ونیو او پوزي محکمې ته وسپاره. په غزه کې د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل او حماس ترمن په جګړه کې تر اوسه تر سلویغ زرو ډیر کسان وژل شوی دي. د دې جګړې د قربانیانو د نوې شمیر په داسې وخت کې خپور شوی چې د غزې د یولس میاشتنې جګړې د غربن هڅې روانې دي. په نو خبرو شوو تلفاتو کې د ملکیانو او نظامیانو د شمیر په اړه څه نه دي ویل شوی. په غزه کې جګړه د اکتوبر په اوومه وروسته تر هغې پیل شوه چې حماس په مشرۍ وسلوالو د اسرائیلو په جنوب کې برید وکړ. نږدې 1200 کسان یې وژل او شاوخوا 250 برمته کړ. له هغې وروسته د اسرائیلو لخوا پر غزه پراخ بریدونه وشول چې د ملګرو ملتونو په شمول د ځینو ادارو لخوا پکې د پراخو ملکي مرګ ژوب لپاره خبرداری ورکړل شوې دي. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی اوس هم راځي چې د خبرونې هغه مطالب چې په دې کې لرو دا در سره شریکو وروسته ریپورټونو ته رسو. دا گیس پین لسما درې کال مخکې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واک تر رسیدو سره په کابل کې برابر ده. په دې اړه به ریپورټونه ولرو. له دې به خبر کو چې یونسکو خبرداري ورکړې چې طالبانو په افغانستان کې لزده کړو څه کم یو نیم میلیون انجونې به برخه کړي او دا د راتلونکو نسلونو لپاره وخت دی. د افغانستان د تیر جمهوریت نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل وایي طالبانو د درې کلنۍ واکمنۍ پر مهال د ګڼو فرصتونو په ځای کولو افغانستان ته لوی تاوان رسولی. له نوموړي سره مرکه لرو. ګڼ نور ریپورټونه هم په دې خپرونه کې لرو چې ټول په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو په واکمنۍ راڅرخي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
نن ندرې کاله وړاندې په همدې ورځ طالبان کابل ته ننوتل او پخانه جمهوریت نظام چې د امریکا د متحده ایالاتو په ملاتړ هم ورسره وو سقوط شو. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي د دې ورځې د لیدلو فکر نه و کړی ځکه چې هر څه ورته ویرونکي او نامنونکي وو. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
لګنی ګونی په ډکا پلازمینه کې د خلکو په څیرو وی رخبره ده. د 2022 کال د اگست 15 سمه د کابل په فضا غنی هلیکوپټر ګرځي او ګمان کیږي چې د بیلابیلو سفارتونو بهرني ډیپلوماټان او د غشان بهرني ځواکونه د کابل هوایي ډګر ته انتقالوي. تیر شپه د افغانستان یو بل مهم ولایت ننګرهار مرکز جلال آباد هم سقوط کړي او لدی سره د کابل پروان پنشیر پرته ټول افغانستان د طالبانو لاسته غورځېدلې ور سره د کابل د سقوط ویره نور هم ډیر شوې ده.
چانګ چې دا له داشکی سره ایم بي چانګ حکومت خلکو خوشی کړی دا عام خلک ته سپارس
د کابل ښار له بیلابیلو سیمو د حکومتي ځواکونو د تیښتې خبرې کیږي. خلک وایي دوی خپل مهمات او وسلې پرېږدي او خپل کورونو ته ستنېږي. بلاخره د امریکا په ملاتړ جوړ شوی شل کلن نظام ړنګیږي او طالبان د کابل په نیولو سره بیا ځلې په دغه هیواد واکمن کیږي.
دوی هیڅ یو داسې یو تصور نه کولو چې
درویشت کلن خاطر نوري وایي هیڅ کله دا فکر نه وکړي چې یو وار بیا دې طالبان پر افغانستان واکمن شي. وایي د په ګډون د ځوانانو لپاره د دې منل ډیر سخت و ځکه په خبرای په افغانستان کې د طالبانو د لومړی دورې واکمنۍ نه ولیدلې. نوموړي چې اوس مهال له افغانستانه بهر د تیر جمهوري نظام پر مهال په افغانستان کې په یو خصوصي رسنۍ کې د خبريالۍ دنده درلوده.
دا نو ډیره بد ورځ او ډیره دردونکې ورځ وه. ډیر دردونکې وخت چې موږ ته د دفتر لخوا وویل شول چې تاسو باید خپل کورونه ته لاړ شئ تر څو چې موږ خبر نه درکو باید خپل کورونه څخه ونوځي. چا چغې وهل، چا ژړل، څوک په دې فکر کو چې باید د افغانستان څخه ووځي. کله چې د دفتر څخه ووتلو تر دې چې کور ته رسیدو دوه دوه نیم ساعته لاره پیاده موږ لاړلو ځکه چې ټولې لارې بندې وې.
دا وایي کله چې کور ته ستنېدا د کابل ښار وضعیت ویرونکې و. هر چا منډې وهلې او هر خوا ویره خپره وه او هیڅوک نه پوهېدل چې څه کیږي. اغلی نوری وای لکه خوب چی گوری خدا خوب نو بلکه ولسمشر غنی لکابل و تل بحرانی زواکونه د کابل هوایی دگر تطول شوی او د افغانستان وصلوالو زواکونه هم خپلی وصلی پزمگی خیدی. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي د کابل د سقوط لورځې بدې خاطرې لري ځکه د دوی په خبره په دې ورځ له ګڼې ګوڼې ډکه پلازمینه خاموش وه او اوسیدونکي ویر اخیستي وو چې څه به کیږي. د دې ښار یو اوسیدونکي عطاوله ازادي راډیو ته وویل
خپله چرای شهید کوم اوازې شو چې او طالبان کابل ته داخل شوي دي. حالات هم ډېر وحشتناک وو، خلک ډېر وارخطه وو چې څه به کیږي. بیخي د باور نه لرې خبره وه، باور نه کېده چې داسې واقع به کیږي.
د پلازمینې کابل یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي دا ورځ د افغانستان لپاره تور ورځ یادوي. وایي خلکو په کې خپل هر څه له لاسه ورکړل.
دا د افغانستان په تاریخ کې یو تور ورځ وه او اصلا ما هیڅ فکر هم نه کاوه چې داسې یو ورځ به راتلونکې وي او بیرته به طالبان بیرته دا واک ترلاسه کوي او نظام بړنګي. موږ هر څه خپل ټولې شل کلنې لاسته راوړنې له لاسه ورکړلې، زموږ خپله وظیفه مې له لاسه ورکړه، همداسې اکثریت خلکو خپل دندې له لاسه ورکړې، بنسټونه مو ونړېدل، ټول هر څه مو له لاسه ورکړل.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په دې هیواد کې جنگ جګړه پای ته ورسېده، نسبي امنیت ټینګ شو او د بیا رغونې ځینې وړې او سترې پروژې پیل شوې. خو له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د کمېدو له امله په دې هیواد کې بیکاري او بېوزلي خپل اوج ته رسېدلې. د ښځو په زده کړو او په کار د بندیز تر څنګ په دوی ګڼ محدودیتونه لګېدلې او طالبان په پراخه بشري سرغړونو تورن دي. د غراز په افغانستان کې د داعش او القاعده په څیر د ترهګرو ډلو د شتون راپورونه ورکړل شوی او خلک وایي لای هم د نامنې پیښې ژوند ګواخي. که څه هم طالبانو پرون د اگست په 14مه د خپل حکومت د درېمې کلیزې د نمانځنې په غونډه کې افغانستان امن هیواد بللې او ویلي دي چې په دې هیواد کې د ټولو حقونو د اسلامي شریعت لمخې تامین دي، خو د بشري حقونو د بیلابیلو بنسټونو د راپورونو لمخې په افغانستان کې د خلکو وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. د طالبانو حکومت په دې درې کلنه واکمنۍ کې تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی چې هم د لاملونه یې هم دا د نړیوالو شرطونه نه پوره کول دي. دې شرطونو کې مهم هغه یې د یو ټولګډونه حکومت جوړول، له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون او بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو مراتول دي.
لکه مخکې مو چې وویل د افغانستان د ننګرهار ولایت وبخی د ننګرهار ولایت پوخانه والی چې وخت کې د دفاع وزارت سرپرست مو د دفاع وزارت مرستیال مو شاه محمود میاخیل وایي چې طالبانو په تیرو کلونو کې ډیر فرصتونه لرل خو دای د دپو وینا ضایع کړی دي. زما همکار له نوموړي سره مرکه کړې ده او په سر کې ورنا پختل دي چې د افغانستان کې د طالبانو وخت در رسیدو د پایلو پاړه ورته وای.
ډیر څه د لاس ورکړل. هغه نظام چې پاغي ومن ډیر مصرف شوی او د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونه جوړ شوی او نو تعلیمي نظام د افغانستان او همدارنګه اداري سیستم د افغانستان بانکي سیستم د ټول فل شول ټول وپاشل شول او د افغانستان بشري سرمایه چې هغه په لکاو کسانو او پاغي باندې هم لوی پنګونه شو هغه د منځلاړه د افغانستان نو وتل نو دا په خپل د دې منل چې د منځلاړو نو دا کومه ضربه چې افغانستان ولیدل زه فکر کوم چې څو لسیز به ونیسي چې افغانستان به تا غدرې کولونو په خاط حالت ورسیږي د افغانستان لپاره دا یعنی خزیره نه ده طالبانو فرصتونه درلودل متاسفانه چې دوی د فرصتونو د لاس ورکړ
خیل صاحب تاسو په افغانستان کې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې غټولو ستونزو ته په تفصیل سره اشاره وکړه پښتنه درامې سکیږي چې درې کلم کافي وخت په دمره درې کلنه موده کې ولی په طالبانو هغه ډول فشار چې لازم او هغه رامنست نه شو تاسو یې عمده دلیل په څه کې ګوري
دا چې په طالبانو باندې فشار شته ده همدغه لوی فشار ده چې طالبان اوس پورې دنیا په رسمیت نه پیژني مشروعیت نه لري د دې مشران د تور لیست نه ونوتل بلکې یو تعداد مشران نور په تور لیست کې اضافه شول هغه سي رسمي راکړه ورکړه طالبان سره نشته ده منفي تعامل ده نو دا ټول دي دا چې طالبان ولې په قدرت کې پاتې دي د دې ډېر عوامل دي چې هغه داخلي عوامل دي چې د طالبانو په مقابل کې قوي یعنی اپوزیشن کاغه سیاسي اپوزیشن دی یا نظامی اپوزیشن دی وجود لري او شرایط برابر نه دی هغه لپاره منطقي هوادونه په خپل منځو کې اختلافات لري دنیا نور مشکلات لري یعنی یو ملي منطقوي او نړیواله اجماع نشته ده نو په دې خاطر باندې د افغانستان حالت یعنی خي خواتن روان
میخیل صاحب تاسو د ملي او بین المللي اجماع د نه موجوده خبره وکړه او دا مو ویل چې افغانستان خې خواته نه روان پښتنه دا ده چې تاسو په نظر څه باید وشي د حالاتو د بهبود لپاره
یو وزنې لار زه فکر کوم چې هم دا د ملګر ملتونو د امنیت شورا کوم پریکړه کړې ده چې افغانستان لپاره خاصه ساده تېنشي او خاصه ساده بیا د افغانانو ترمنځ د سیمې د هوادونو ترمنځ او د دنیا هوادونو ترمنځ رفت او آمد وکي او بل اخره یو منځګړې لار ته توافق رامسته شي او ټول افغانان که طالبان دي نه طالبان په شمول باندې په افغانستان کې د باید حق ولري او قانون اساسي رامسته شي ځکه چې یو ملکی قانون اساسي نوي د افغانانو حقوق یعنی خوندي کېدل نه شي اواز قانون دی چې خلکو ته د حقوق ورکي البته د کې شک نشته چې د افغانستان قوانين مخکم د سیو او کپاینده کې جوړیږي هغه د اسلام سره مطابق پوي او د اسلام خلاف قوانين نه دي اما ډیرو شاند پر ته قوانين ته ضرورت لري بل اخره ملي منطقوي او نړیوال اجماع رامسته
د افغانستان د پوخانی جمهوریت نظام لا یو چارواکی سره شاه محمود میاخیل سره مرکه واوریدا چې د طالبانو په تیری درې کلنې واکمنۍ نظر څرګنداوه
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
د ملګرو ملتونو علمی کلتوري او خوني سازمان یونسکو خبرداري ورکړی چې طالبانو په افغانستان کې لزده کړو د سباندې یو نیم بلیون جنو په برخه کولو سره د یو نسل راتلونکي له ګواخ سره مخ کړي په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په درې کلنې سره سم د ملګرو ملتونو علمی کلتوري او خوني سازمان یونسکو د زده کړو په برخه کې د افغان جنو د نامعلوم برخلیک په اړه ژوراندېخ نه خودلې ده دغه سازمان پرون چهارشنبه د اگست په 14مه د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې طالبانو په افغانستان کې له زده کړو د 1.4 میلیون انجنو په بی برخې کولو سره د یو نسل راتلونکي له خطر سره مخ کړي ده د یونسکو په حواله یو کال وړاندې د شمیر یو لسلکو خو درې لکه نور انجنې په یو کال کې پرې اضافه شوې دي د درې لکه هغه انجنې دي چې د یونسکو په خبره تیر یو کال کې عمرونه 12 کلونو یو موټولګیو ته رسیدلې دي. د خبر پانی پټوکو طالبانو یوازې په دریو کلونو کې په افغانستان کې د نږدې دوه لسیزو د زده کړو دوامدار پرمختګ لمنځه یوړ چې لامل یې د راتلونکو یو نسل برخلیک له خطر سره مخ کړی. په خبر پانه کې همداراز راغلي چې د طالبانو تر راتګ وروسته په ټول افغانستان کې ابتدایي زده کړو ته لاسرسی په جدي توګه کم شوی او یوازې 1.1 میلیون هلکان او نجونې ښوونځیو ته ځي. د یونسکو په خبر پاڼه کې دغه سازمان د مشر له قوله ویل شوی چې د تعلیم په حق کې جوړجاړی نشي کېدی او د افغان جنو د زده کړو وضعیت باید ټولو لپاره د اندېښنې وړ وي. مرسل چې کابل ته د طالبانو د بیا راتګ پر مهال د نهم ټولګي زده کوونکي ووایي دا پوښتنه ډېره ځوروي چې ولې نشي کولای له دلیل پرته زده کړو ته دوام ورکړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا خبره ما ډیره ضروري او ډیر د خفقان احساس کوم. د دې لپاره چې زموږ د افغانستان د جنکیانو آینده به څنګه شي چې نه هم مکتب شته په افغانستان کې او نه هم په هنتون شته، په حال دې چې علت یې هم معلوم نه ده چې د څه لپاره یې زموږ مکتبونه او زموږ په هنتونونه زموږ په مخ بند کړي دي.
د کندوز ښار د ویلیسی خون کې سارا وای د طالبانو پراتک سره د لومړنۍ ټولګیو د زده کوونکو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی. نو موړی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو پراتک سره چې د نجونو په مکتبونو کوم بندیزونه ولګېدل، نو د شاګردانو په تعداد کې د تیر کلونو په نسبت زیات کموالی راغلی دی. زما په نظر علتونه خو به دای چې یو خو د نجونو زده کړې نیمګړې پاتې کیږي او پوهنتونونه او مکتبونه یې په مخ بند دي.
یونسکو د خبر پاڼه داسې مهال ده چې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې پرون چهارشنبه د اگست 14 پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې پر زده کړو د بندیز له کبله دی له طالبانو سره له تعامله کار وانخلي او چارې دې ورسره نادي کوي. په افغانستان کې په کور دننه او بهر په پراخه کچه د طالبانو له حکومت بیا بیا غوښتنه شوې چې د نجونو زده کړو او حقوقو ته درناوی وکړي، خو طالبانو بیا ویلي چې پر ثانوي او لوړو زده کړو لګیدلې بندیز موقتی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
درنو دوستانو، زموږه غلا ازادۍ رادیو ناوړی ولی طالبان افغان مدني فعالان او خبريالان نسی او پزین مواردو کې شکنجه کوي. دا مدني فعالان داسې فعالیتونه کوي چې پر بنسټي زندانونو ته چول کیږي. په دې مدني فعالان او خبريالانو د طالبانو په زندانونو کې څه تیریږي په دې رپورت کې د هغه کسانو سره چې د طالبانو لخوا نیول شوی او ځینې ادعا کوي چې شکنجه شوی خبرې شوې دي.
پر مدني فعالانو او خبريالانو د طالبانو په زندانونو کې چتیر شوی شکنجه، جنسي تیری، بد سلوک، وهل، ټکول، جبري نادرکه کیدل او په خپل سر نیول هغه داګانی دي چې د طالبانو له زندانه را خوشی شوی فعالان او خبريالان کوي. د طالبانو له زندانه را خوشی شوی عظیم عظیمی وایي
فزیکی شکنجه وی پاره کې په پایپ وهلو، پاره کې بارک شرطي و، پاره کې نفس قید کولو، پاره کې زړولو، همدغه ځای بیا په نویم ریاست کې هم عین شکنجه وی، بیا څلوېښتم ریاست ته انتقال کړی شوم، هلته هم عین شکنجه وی.
خدای یوازې زمينه نه دی چې طالبانو د مدني فعالیتونو په تور نیولې او شکنجه کړي، بل مدني فعال شه د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي نومې په راپور کې خبر شي. د زندان شکنجه یې راته داسې بیان کړه:
موږ په یو وړوکي اتاق کې چې کیمرا او لوی څراغ پکې وو او رانه ډیره زورونکې و اچولیو، په لاسونو او پښو کې راته زولنې اچولی وي، حتی چې تشناب ته به هم تلو زولنې به راڅخه نه لري کولې. پر دې سربیره ډیری فزیکی او رواني شکنجه را کولې. د دې شکنجه له کبله بیا را باندې حمله راتله، یو لاس او یو پښې می کار نه کاوه او هم دا وجه و چې طالبانو را خوشی کړم.
خو په افغانستان کې مدني فعالان د سیاست فعالیتونه کوي چې طالبان نیسی او شکنجه ورکوي. عظیم عظیمی چې د طالبانو په زندان کې و میشتي تیرې کړي وایي
فرهنګي فعالیتونه او 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 موږ د خپل ځوانانو ترمنځ ناس تی وي، وخت نا وخت موږ د افغانستان اطرافونو ته بتللو، الته به موږ مشرانو سره په مسجدونو کې، په حجرو کې لیدنې کتنې کولې او هغوی به موږ ته تشویقول چې تاسو هم باید دې ته متوجه شئ. دا ستاسو مسولیت هم دی چې د خزینه او تعلیم چې دا په افغانستان کې ډیر کمرنګ دی او زموږ ټولنه دې ته ډیره ضرورت لري، اړتیا ورته لري، دغه باید اطرافونه د افغانستان کې هم مروج شي. او همداسې نه یوازې د خزینه او تعلیم موضوع، بلکې د نارینه او تعلیم موضوع هم په اطراف د افغانستان کې ډیر کمرنګ و. نو دغه لپاره به مو کمپاین کول، همداسې په حکومتونو به مو، په حکومت او په اداراتو به مو هم وخت نا وخت نیوکې کولې، هغوی به مو هم دې ته هڅول چې اطراف د افغانستان باید لیادونه باسي او دغه فاصلې باید ختم شي.
ورته نور مدني فعالان چې د طالبانو په زندان کې شکنجه لیدلی وای، د فعالیتونو موخه یوازې عامو خلکو ته ګټه رسول، د ټولنې پرمختګ او د طالبانو تر واک لاندې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار بندیزونو ته اعتراضونه ول. د مدني فعالانو سربیره د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې ډیر شمیر خبریالان هم نیول شوي او شکنجه شوي دي. تقی دریابی او نعمت الله نقدی د اطلاعات روس هغه دوه خبریالان و چې د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې هغه مهال په کابل کې ونیول شول چې د ښځو یو لاریون ته د خبري پوښښ لپاره ورغلی و. د خبریالانو چې یوازې څو ساعته د طالبانو په توقیف کې تر کړی و، له ازادېدو وروسته یې د شکنجې عکسونه پر رسنیو خپاره شول. نقدی هغه مهال ویلي و د شکنجې له کبله یې د یوې سترګې لید او د یو غږ د اورېدو توان له لاسه ورکړی دی. خو د طالبانو لخوا د خبریالانو نیول او شکنجه کېدل یوازې د نقدي او تعقیب په نیولو پای ته ونه رسیدل. یو خبریال چې د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي نوم او غږ په راپور کې خپور شي او په خبرې د طالبانو په زندان کې روحي او رواني شکنجه لیدلی وایي،
د ښځو په اړه یو راپور می جوړ کړی و. د وضاحت لپاره د امر بالمعروف وزارت ته وغوښتلم. زه په خپلو پښو ورغلم، خو حقوقی بندی کړم او په یو ډیره وړه کوټه کې واچولم. طالبانو ویل ستاسو د راپور غرب ته د کار کولو او د دیموکراسي د ترویجولو په معنا دی.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د روان کال د مارچ په 18مه چې د خبریال لا ورځ سره برابر ویلی و، په 1402 لمریز کال کې د افغان خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د سرغړونو 109 قضیه ثبت شوی، چې په دغه سرغړونو کې 950 دانیولو او اتیاي خبریالانو ته د غوښونو پیښوي. د دې مرکز په خبره په 1401 لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د سرغړونو 230 پیښې ثبت کړې وي. د مرکز وړاندې وایي چې په دې پیښو کې د یو خبریال وژل کېدل او یو شتو نورو ټپي کېدل او د 114 غوښونو او د خبریالانو د نیولو 490 پیښې شامل وي. له دې مدني فعالانو خبریالانو سربیره په 2022 او 23 کلونو کې طالبانو یو شمېر هغه ښځې چې د کابل پر سړکونو یې د ښځو د حقونو لپاره لاریونونه کول هم نیولې دي. ګارډین او درخشانی په نوم یوې رسنۍ په راپور کې چې د روان کال په جون میاشت کې خپور کړی و، اېدا کړی چې داسې ویډیو یې مندلې چې ښایي د طالبانو په زندان کې د ښځو د حقونو پر یوې فعالې ډلې جنسي تیری شوی دی. د دغه دوو رسنیو په خبره د ښځو د طالبانو پر ضد یو لاریون کې نیول شوی و. بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه په راپور کې چې د روان لمریز کال د سور په میاشت کې د افغانستان د زو او جنو د حقونو پاړه خبر کړي ویلي، په جوزجان، فاریاب او سمنګان ولایتونو کې پر نوی زندانی خزو د طالبانو له جنسي تیري ورسته شپارسي امیندوار شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې دا هم ویلي و چې طالبانو په سمنګان ولایت کې څلور خزي له پرلپسي جنسي تیري ورسته اعدام کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیلا مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د غراپور پرته لدی چې د دوی په زندانونو کې پر خزینه بندیانو د جنسي تیري موضوع ته اشاره وکړي رات کړای و. بل پلو د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مسوله هی دربار وایي،
موږ د حقو ښځو شکنجه، خپل سری نیول، په توقیف کې بند چلند، له قانوني پروسې انکار او نادرکه کېدل مستند کړي چې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. موږ د ځینو هغو راپورونو په اړه چې د طالبانو په توقیف کې د بشري حقوقو پر مدافعینو د جنسي تیری په اړه دي ژور اندېښمن یو. زه فکر کوم دا راپورونه هغه واقعیت روښانه کوي چې په افغانستان کې د حساب ورکونې هیڅ سیستم شتون نه لري چې له دې ډول سرغړونو څخه مخه ونیسي، یا هغه خزو ته چې د دې ډول پیښو قربانیان دي یو څه په لاس ورکړي.
to women who might have been a victim of such crimes.
همدارنګه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په افغانستان کې د طالبانو قومندانان شخصي زندانونه اداره کوي، خو په دې زندانونو کې څوک بندیان دي؟
ډیری هغه کسان چې د بشري حقونو په نوم د جرمونو په تور نیول کیږي هغو زندانونو ته لیږدول کیږي چې د استخباراتو عمومي ریاست لخوا اداره کیږي. ما دغو زندانونو ته لاسرسی نه درلود، خو له هغو کسانو سره چې هلته وو او بیا توانېدلي چې له هغه ځایه ووځي د مرکو له مخې دا څرګنده شوه چې له دوی سره ناوړه چلند شوی دی.
که څه هم په دې اړه دقیق ارقام نشته چې طالبانو په خپل درې کلنې واکمنۍ کې څومره کسان نیولي او بندیان کړي، خو د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې چې د 2023 کال د اګست په 22 یې خپور کړی راغلي، د 2023 کال راهیسې دې سازمان اتیا غیر قانوني وژنې او خپل سری نیونې، 144 د شکنجې او بد چلند موارد، 213 غیر قانوني وژنې او د پخواني دولت د 14 کارکوونکو او امنیتی پرسونل د ورکیدو موارد ثبت کړی دي.
تاسو موږ غل ازادي راډیو ناوړی زموږ خبرونه هر شپه د ماخام لشپګو نه د سهار تر شپګو پوری په منځنۍ صفه دو لشپګنوي اوریدل شي، او د ورځې لخوانه یعنی د سهار لشپګو نه بیا د ماخام تر شپګو پوری په لندو صفو 19-25 مترو باندې اوریدل شي. د ریپورتونو او خبري مطالب برخه پایته رسو. پرون د چهارشنبه په ورځ مایکروفون ستاسو خبرونه وه، او په دې خبرونه کې مال یو شمیر اوریدونکو پوښتل چې په تیرو درېو کلونو کې چې طالبان واک ته رسیدلي دي او درېمه کلیزه لمانځي، د دوی په ژوند کې څه بدلون راغلی دی؟ په همدې باندې مول یو شمیر اوریدونکو سره په ژوندۍ بڼه په خبرونه کې بحث کړي. دا خبرونه تاسو په تکراری بڼه بیا اوریدلی شئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا شه ملګری ملتونه زما فن نظر کې وایي
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندې ماودي ازادي رادیو د دیونه د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. طالبانو په افغانستان کې د خپل بیا ځلی واکمنۍ د دریمې کلیزې په توګه ولمنځله. په بیلابیل ولایتونو کې د خصوصا په خارونو او مرکزونو کې خلک او د طالبانو پلویان له سپینو بیرغونو سره راووتل. همدارنګه رسمي مراسم په باګرام هوایي اډه کې ترسره کړل او دا ورځی ولمانځله. خو نن موږ له خپلو اوریدونکو په دې خبرونه کې اورو چې په تیرو درې کلونو کې د دوی په ژوند کې څه بدلونونه راغلي. ګڼو اوریدونکو نه چې موږ وختي وو پیغامونه را ته پریښي دي، پایل به له هغه مثبت بدلون نه وکړو. ټولو له دینا یادونه کړې ده چې په افغانستان کې امنیت ښه شوی، په ځانګړې توګه په هغه سیمو کې چې د جګړې په لومړیو کرښه کې وي، او د طالبانو او همدارنګه د نړیوالو ځواکونو او د پخواني دولت د ملي اردو ترمنځ د جګړې کرښه وي. په کورونو چاپی وهل کې دي، په خارونو کې په ځانمرګو بریدونو کې خلک وژل کېدل. دوی له دغه امنیت نه خوښي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې خوندیتوب یا امنیت زیات شوه دی. خو بیا په مقابل کې ګڼو نور اوریدونکو ویلي دي چې ستونزې په ځانګړې توګه د خلکو اقتصادي ستونزې، فقر او بې وزلي زیاته شوې ده. هغه خلک چې پوخای کارونه کول یا روزګار خروان وو، یا یې خپل کارونه او دندې لاسه ورکړي دي، او یا یې په روزګار او کار کې هغه عواید او ګټه چې دوی پوخا کوله هغه کمه شوې ده. د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه اورو، ورسته تاسو هم کولای شئ چې په مستقیمه توګه د ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، د موږ د استډیو په شمیرو باندې زنګ ووهئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. راځئ چې لومړی اوریدونکو واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. السلام نو ورسته زه دا ویل غواړم چې د افغانستان د طالبانو په واک راتللو سره زمونږ ژوند کې ډیر بدلون راغلی دی. موږ ډیر خوشاله یو او ډیر هیله مو ژوند ته نوی نوی هیله راغلی دي او ډیر امیدونه مو پوره شوی دي.
د اوریدونکو پیغام پرې خې چې ژوند کې ډیر هیله راغلی او ډیر امیدونه یې پوره شوی. خو کوم هیله کوم امیدونه یې پوره شوی دي؟ ولی خوشاله دي په دې اړه باندې څه نه دی ویلي. کلم چې موږ ته پیغام پرېږدئ لطفا په جزئیاتو ووایئ چې که خوښ یې له یو څه نه ولې خوښ یې، څه ګټه یې درته رسېدلې ده. یو بل اورېدونکي ته ورسو، دی ځینې دلایل لري.
السلام علیکم ورحمت الله آزادی رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وروره تاسو ویل چې په ژوند کې کوم تغییر او کوم بدلون راغلی دی؟ په ژوند کې خو مو د شخص تغییر نه دی راغلی، صرف دا خبره ده په خامو د بچو ګوله پیدا کوي شو، اوس نه پیدا کیږي، کار روزګار نشته، بیکاری ده. ژوند د